السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان بشري او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. د راپورونو د برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو استازې لیندا توماس گرینفیلد ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره باید ځانګړې استازې وټاکل شي. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازې باربرا وډ وارد د اغلې گرینفیلد د خبرو په تایید سره وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړې استازې ټاکل اړین دي. واشنگتن د روان میلادي کال په پیل کې هم د افغانستان لپاره د ځنګړي استاد د ټاکل کېدو ننګه کړې و، او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر ویلي و چې داسې یو استاد به د افغانستان سره نړیوال تعامل تنظیم کړي څو هغه اهداف ترلاسه شي چې ملګری ملتونه په خپل پریکړه لیکونو کې وړاندې کوي. طالبانو هغه مهال ویلي و چې د ملګرو ملتونو ځنګړي استاد ته اړتیا نشته، ځکه د دوی پټکو دا استازی هغو هیوادونو ته ټاکل کیږي چې په بحران کې وي او افغانستان له بحرانه وتلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان جنو او ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې وکړ. دا سازمان وړاندې لیکي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل، او بیا کال وروسته یې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو په دویمه څپه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تیر ماښام ویلي چې د چاودنو په دویمه څپه کې 450 تنه ټپیان شوي هم دي. تر پرونیو چاودنو څلوروي ساعته مخکې د سه شنبې په ورځ د پیجرونو یا پیغام لیکدونکو 3000 وسیلو د چاودنو له کابله 12 تنه وژل شول او 2900 نور ټپیان شول. رویټرز خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي، دا ځل پیجر نه بلکې یو ډول لاسي بي سیمه وسیلې چاودلې چې له پیجرونو سره یې توپیر درلود. د حزب الله ډلې چې د اسرائیل د څارنې له ویرې پیجر او نورې ارتباطي وسیلې کاروي، او دغه راز د ایران حکومت د چاودنو پړه پر اسرائیل اچولې ده. اسرائیل تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ممکن راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. ټاکل شوی زلنسکي راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا کې د ګډون په هدف متحده ایالاتونو ته ولاړ شي. ټرمپ پرون چهارشنبه د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې له زلنسکي سره د احتمالي لیدو کتو خبر ورکړ. ټرمپ خو تر دې له اوکراین سره د خپل هیواد په مرستو نیوکه کړې، او له دې خبرې هم ډډه کړې چې غواړي اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې بریالی کړي. تیر ورځ د اوکراین ولسمشر هم وویل چې د سولې یو طرحه یې چمتو کړې، او غواړي د امریکا له ولسمشر جو بایدن او ولسمشریزو ټاکنو ته له ولاړو نوماندانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس سره یې شریک کړي. او ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې سره د 50 اورونو لوبه وکړي. دا لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د رواني لړۍ دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. په پرونۍ لوبه کې د افغانستان بالران وتوانېدل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړېدو آوټ کړي. د هدف ته افغان لوبغاړي په شپږویشت اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدل. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه د یکشنبې په ورځ وشي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې دا راپور راخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما امنیت شورا ته په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان اقتصادي او امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. دا راپور د جون د 14 می راورسته مودان غالي چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د امنیت شورا غونډه ته وړاندې شوې. تفصیل به له احمد شیبر وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشي امنیت شورا ته د درمیشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د افغانانو اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. روزا اوتنبایو او ویل چې سشکل په افغانستان کې دربشت اشاریه 1 میلیونه کسانو بشری مرستو ته ضرورت پیدا کړی چې د دې لپاره ملګرو ملتو د 3 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې و. خو تر اوسه چې د کال وروستیو 3 میاشتو ته په نشته کې دوی شاوخوا 900 میلیونه ډالر ترلاسه شوی دي. میرمن اوتنبایو بیا وویل چې ژمی را روان دی او افغانستان ته له ګاونډیو هیوادو د سلګونو زرو کډوالو له ستنېدو سره به اقتصادي ستونزې پسې زیات شي. په تېره بیا چې پر ښځو بندیزونه لګېدلي دي،
انساني بحران به ډېر ژر په یوه پراخه کړکېچ بدل شي. په افغانستان کې ځوان نسل په رالوېدو دی، اقتصاد د هغوی د جذبېدو توان نه لري. نړیوال مرستندویان تر ډېر د محدودیتونو له امله چې پر نیم جمعیت لګېدلي دي د پراختیا مرستو لیواله نه دي.
میرمن اوتنبایو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر راپور ته اشاره وکړه او وی ویل چې دې قانون پر ښځو منفي اغېز کړی دی. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اگست په 28 په څلورو فصلونو او 15 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د جدي تطبیق سپارښتنه کړې ده. خو میرمن اوتنبایو وویل چې یوناما دا قانون ساري چې څرنګه یې طالبان تطبیقوي. د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتو د ښځو د چارو اجرایي رئیس سیما باهوس بیا په افغانستان کې د مرستو په ویش کې پر جنسیتي برابري ټینګار وکړ.
ژمنه وکړئ چې لږ تر لږه د افغانستان لپاره د ټولو مرستو 10% باید د دې لپاره وي چې جنسیتي برابري او د ښځو حق پکې په نظر کې نیول شوی وي. نور باید د جنسیتي برابري لپاره رشوت ورنه کړل شي.
دا سره پرونه خبره شوې دي چې په افغانستان کې نارینه وته د دې لپاره مرستې رسیږي چې بیا یې ښځو ته هم یو بار خبر کړي. اخلي باهوس له افغان میرمنو سره پر اوشتمحاله مرستو ټینګار وکړ او ویل چې د مرستو اوسنۍ میکانیزم باید بدل شي.
موږ اوس پریکړه کولای شو چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړو، د دوی له تجارتي هلو ځلو سره، د دوی له مشرتابه سره، د دوی له کارونو سره او خپلې سرچینې دوه برابره کولای شو.
امنیت شورا ته یوناما پراپور کې لنړیوال ټولنې غوښتل شوې دي چې له افغان ښځو ماشومان او مشرانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بیا جذب په چارو کې همکاري وکړي او له طالبانو غوښتل شوې دي چې د مرستندویانو په چارو کې له مداخلو لاس واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی. ازادۍ راډیو اوس 24 ساعته خبرونه لري. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو ازادۍ راډیو په منځنۍ 2290 څپو خبرونه لري او د سهار ل شپږو د مخام تر شپږو بجو بیا ازادۍ راډیو په بیرابلو لاندو څپو د لاسترسي ورده. کچرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه د ویب سټ لاره هم اوریدلی شي. د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. د خړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې د هرو څلورو کسانو لړل یوازې یو کس د خړو لپاره وچا ډوډۍ پیدا کولای شي. د دې پروګرام په وینا وچا ډوډۍ هم د افغانانو له بنسټیزو خړو څخه ده چې د مهاله کمی محسوس دی. د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې له میلیونونو کورنۍ سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د لاسنیوي لپاره د زیاتې بس پنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر بې وزله کورنۍ وایي چې د خوړو لپاره ان وچ ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دا اندېښنې په داسې حال کې سرګندېږي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او د ژمي راتګ سره بې وزله کسان نورې اندېښنې هم لري. تفصیل به له عبدالس پوګمۍ نه واورو.
په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام د خړو نړیوال پروګرام ویلي په د هیواد کې لکټر لگا 12 میلیونه وګړي په دینه پوهیږي چې د دوی راتلونکي خواړه به کومه کیږي. WFP پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې له هر څلورو کسانو څخه یو کس د خوړلو لپاره یوازې وچه ډوډۍ لري. په بیان کې راغلی دی چې وچه ډوډۍ د افغانستان له بنسټیزو خوړو څخه ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې دا مهال په ټول افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان او امیدواره ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. یاد سازمان د میلیونونو کورنیو سره د ژوند ژغورلو په برخه کې د خوراکي توکو د رسولو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په بیړنۍ توګه 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د خوړلو لپاره آن وشه ډوډۍ هم په سختۍ مومي. دوی د مرستې د ترلاسه کولو په برخه کې شکایت لري او وایي تر اوسه ورسره هیڅ نړیوالو بنسټونو مرسته نه ده کړې. د کابل یو اوسیدونکي چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د خپل کور سرپرسته ده وایي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې یې کار درلود او اوس بیکاره ده.
دا شپنه ده چې ډوډۍ مې له اوښکو سره نه وي خوړلې. کومه مړۍ که ګاونډیانو رالیږلې وي. ماشومان مې کالي غواړي. ورته وایم صبر وکړئ که څوک مرسته وکړي. خوړلو لپاره لا ډوډۍ نه لرو.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکیلا چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوي.
اقتصادی ستونزې خو ډېرې دي. نو څوک نو چې آس هم ډېره وکړله چې موږ لاړ شي ته نه پېښور دغه لرو چې تاوان لرو چې لاړ شو او نه دې امریکا تاوان لرو چې امریکا ته رشو ته بس آس هم وطن خو ران دی. څوک دې لږې نه بس همداسې ناچاره پاتې او څوک د مرستیانه نه بس دواګانې راکړي نو کومه روپۍ مپۍ هغه دی سړي ته څوک ورکې سپینګرې دی بس هغه هم هغه دی حیوانانو په ستونو کې خپګ دمه به ډوډۍ چای ورته نشته. زما دواګانو کوم چې زویم چې زه خشمه چې د دې بچو خدمت کومه لرې لاره باندې 10,000 15,000 افغانۍ لګېږي. مونږ 15,000 روپۍ ځان سره نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د پینشن بې په ورځ د سپتمبر په 12مه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب په یوه مخ پر زیاتېدونکي ناورین بدلیږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP له دې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې له 6 میلیونو ډیر وګړي یې د لوږې له لوړې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلی و چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 9.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس 46% جوړوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې درته په همدې ساعت کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د فلسطین په اړه د هغه پریکړې لیک په کلکه ملاتړ وشو چې په کې له اسرائیل څخه غوښتل شوی دی چې له غزې او لویدیځې غاړې د یو کال په ترڅ کې خپل پوځیان وباسي. د ملګرو ملتونو 144 غړو هیوادونو د پریکړې لیک ته مثبت رائے ورکړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې له 193 غړو څخه 144 هیوادو د پریکړې لیک ته چې الزامینه ده مثبت، 4 مخالفي او 3 ممتنې رای ورکړې. د مخالفانو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه وو چې د اسرائیل نشتې متحد دی. دا پریکړه لیک پرون په داسې وخت کې تصویب شو چې په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې کال په پوره کېدو دی او په لویدیځه غاړه کې شخړې په زیاتېدو دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن خبرې له منځګړیو سره په مصر کې د اوربند لپاره روانې دي، خو له دې سره د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې بریډونه ډیر شوي او د اندېښنې ور سره زیات شوي دي چې دا بحران به پسې پراخ شي. په ملګرو ملتو کې د فلسطینیانو استازي ریاس منصور دغه رایه د خپل ولس د آزادۍ او عدالت لپاره د مبارزې په برخه کې د عطف ټکی وباله. د وویل چې دا یو واضح پیغام استوي چې د اسرایلو اشغال باید ژر تر ژره پای ته ورسی شي او د فلسطین د خلکو د خپلواکۍ حق باید درک شي. په ملګرو ملتو کې د اسرایل استازي دینی دانون وویل چې دا یو شرمناکه پریکړه وه چې د فلسطیني ادارې د ډیپلوماتیکي ترهګرۍ ملاتړ کوي. دانون زیاته کړه چې د حماس د خندلو او د ټولو پاتې یو سلو یو برمته او د خوش کولو لپاره د اکتوبر د ومی د کال د ویر د مراسمو پر ځای عمومي اسمبلی د فلسطیني ادارې ساستنه چیشي او د حماس د قاتلانو ملاتړ کوي. حماس ټله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د وی ترګر ډلې په توګه پیښنی. په پریکړه کې د فلسطینیانو لټولو سیمو د اسرایلی ځواکونو د وټلو ترڅنګ د غشتنه شوې ده چې په فلسطینی اشغالي سیمو کې د اسرایلیانو جوړ شوی مشتځایونه هم تخلیه شي. د پریکړه لیک لمخې کچرته اسرایل ټینګار کوي باید پر چارواکو بندیزونه ولګول شي او اسرایل ته د وسلو صادرات هم ودرول شي. د دې سربیره پریکړه لیک له اسرایلو څخه غشتنه کوي چې د اشغال له امله فلسطینیانو ته د اوښتو زیانونو خساره ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي نه دی چې قانوني بڼه بخپلوي، خو د هغه ملاتړ د ملګرو ملتونو د ګڼو غړو هیوادو د نظر انعکاس دی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتون ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
لشغلی سایل سره د پر شعر هم ژغیدلایم.
ګوټي ګولونه اورونه سیندونا اوب چینی چیدارونا یو سب بلس دادی پا ما دیرا سری
دا پروین ملال شیر لر
دا ترجمنی پسیری جلی پا تور کپن کی زان غارنی طول رنگون پا پاسار کی ورک دی
پدیخ پروانه که مو دا میدان وردک لتاریخی سی مخبرو
پو دقا ولایت که تاریخی صحیح پینزه او یاسیمی وزارت که سبت سویدی
او دا هنرمندی آسی مهربی نظر می خسته
که چوک وکن غواره چه هنر و پالی نو آغی نوش دیر خوشهی
ده پشتو ژبی لوی شاعر رحمت شاه سایل ته ده هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیرونی د چمی پروس په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک دی غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبی دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستور د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,100 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځای وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او وده لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او کوربا د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په محل د کوټه نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نکادان دا وایي چې د شاعر او هنر
مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه نه چې په تیر څلوېښت کال کې یا دیرش کال کې پښتون ټولنه پښتنه ټولنه په مجموعي توګه را تېره شوې. سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړې ده یا کولی شي یا کړې ده، نو هغه هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکو د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف تخپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزې ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو مراسم راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په اړه کترینه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم زکه چې هغه جایزه چې کومه ده ماته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دادی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده، او اوس هم شکریا ادا کوم چې زکه چې زبنګ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علی کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې، او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کیسې نه راځي او نه مې زده کړي دي کنه، نو هغې کړي دي دغسې کړي دي، او زه ورته هرکلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب دپاره یا د ژبې دپاره د هغې د ودې دپاره د هغې د خلکو د یادولو دپاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار مالدار خلک شته، او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا دې چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډېرو کمو ژبو کې به وي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي، کنه که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو د یاد لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زبا په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې، بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو لپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پیش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی، نو هغه دا دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي، دا د کیسټونو زمانه ختمه شوه. بیا ورو ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا د شاعرانو نه دې پیسې وایي، او هغه ځان له کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته، یو یو سندره چارته وایو
دا دا تغیر خو راغله
خوخه کړه خوخه نه کړه لږه خوله کزه خو پیسې نه شمور کولې چاله
دا خو
نه ما ته سو کولې شي چې ته پیسې راځه بل دا چې هغه رنگ چې کم دی کنه هغه سندر غاډي هغه غریبانو خوري روزا پلی شو کړه دا څه شاعرانو مزه پوي دي نو مونږ په خپل حالات باندې نظر نه وراچو مونږ ټول قصه چې کم ده قومی مسئلہ دا کا ترقی پسندانہ مسئلہ دا کا روبانی مسئلہ دا ټول بوج مونږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی
دا ماکسیم ګورکی وای وای طبیعت زما خوانځای دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طبقه کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم نه داسې موجود یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شونه چې کوم دي کر هغه خو لکه مخکې مو نن هم موجود دي څومره به وسیده څومره زور دی په دې خاوره کې کار نو او تور به قسم سترګو اخلم او رات زما زړه سترګو تور دی په دې خاوره کې
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه د دې درزیتوب د شغل د دې شغل د منظم رتم خپل شیر کې ویني یا د سې احساسوي چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې ژوندۍ کړې ده او اوس هم د غریبې ژوندۍ کوم نو زما لکه دردیتوب کبا کړې دي نو زما په خیال چې دا ټولو نه زیاته د بے وسې لار ده ځکه چې زه ما سبق ودایلی شو انا نو بیا به مستخو کاو سه مهنت په بیکاو نو ما مزدورم کړي دي با په واګانم ساتل دي دی دې د زمیدارې چې څومره کسبونه دي ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا می کړي دي خواره به کړي مزدورې به کړي دي هر څه به کړي دي نو درځي توپ زما یو دغه و دا رزق ګټلو یو دنده وا
په شیر باندې تاثیر شته دغه ژوند
لکه په شعر هیڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هیڅ شي با زه د نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما غلطه زما ډېر زیات قدر ته خلک دي زما ډېر زیات مینناک خلک دي زما سره ډېره مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم
دا چې تاسو د سوزکی سر ته خېشي دغه په خپل یو دنیا د یو درد چاته پیدا کوي دغه درد او یا شاوخوا د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه څه سوال می مطلب
دی د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګولونه اورونه تماشه سیندونا اوبا چینی چینارونا یو سب بل سر دا دی پا ما خپل دیرا سری زه که پلارا خوب ممزنگی کنن زان ایخ ساتا ما زه تماشا کوما زه مشاهده کوما تو دی مشاهده اگا لگا چی کم دی شوق اگا پا ما که دیر دی دیر زیاد زه نو دکی گما زه ما چو خوب بیاو کما کله کده کا تماشه مماشه کو باندې چې په ما راغی اثر یې زما په شعر کې به خامخا اثر خو یې کړه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلې دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتې دودي دا کې صلاح هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه هم درس خو خوي او د شمیر په زیاتې دودي
زما په خیال چې با ایس کمه نه دی با سوس کړي پکې روانه ده پیسه زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دا کله دی شاعر دا به زما شپاړسم کتابي نو هغه لکه دغه تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه اوړل غواړي شراب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه ده چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي کنه نو بیا نه سمجھ آپ کوله بیا دا چې لکه زما دا شعر بینوال چې کوم دي دا ارزه ډیر دي تپوش نو زه خو چې چرته هم رسیدلې با غلطه خلکو اورېدلې با غلطه خلک او دي جواب کتابونه به چاپ کوي زبا سو سو ایډیشنونه شي ویني د کتابو
او دا دا خوده سایل صاحب ځین شاعران سهار وختي شعر لیکي ځین د شپې ځین مازدیګر یو نیم بیا غوا شعر لیکي چې کله په ادبی بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي تاسو څوک شعر لیکي
ما چې لیکل کړي دي کړه نو یا چې بجلی تللی دا بجلی چې تللی دا نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکل دي که شعر مې لیکل دي او یا چې کوم دی دا خوب نه به یو ټوټه دی مرا شو کولې دا او شعر چې کوم دی دا په زور لیکل کړي یا په ایرا کړي چې کله شعر را باندې راغلې دا څه وخت هم راغلې دي چې لکه ایس بلې دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي دي دي او راډ کړي دي دي او ټول شپه تیر کما یو شعر هم په ټیک طریقه اونه لیکلې شه وکړه هغه چې زما د طبع مطابق نه 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 لیکه وکړه نو هسې کاغذ تور را تور کا په څه 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 نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک نه وي نو زه څه لیکم بیا
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي یعنی سخت ده خبرې چې پیوشي خو خیر د عمدي خبرې ته په سره به زو د تپوس لته سونه وکړم چې ش شعر څنګه شعر وي
زه خپل لکه دا بکره شي د شعر چې کوم دی کړه دا اوس دا ډیر وګدا خبره ده یا وګدا بازو ده دي
او په لاندو
خدا دې چې په لاندو به دا سی وایو کنه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په باکه دا شو کولی پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي دا سړی نشي ویلی چې دا سر څه دی سب مسئلہ ہی خدا دې چې خشیر چې کوم دی کنه کده چې به خط شکل ممکن وي او سو کې وو کې نو هغه هر څوک چې ته وښه کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته په کې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکن ده چې لکه احمد دی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه خود دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو هغه اثر هغه بر نه وي څومره چې دی ښه د لفظ اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دا څنګه نه د سړې وضاحت نشي کول خدا دې چې ګران کار دې لکه دا د کاریګر نه بغیر نه کیږي لکه په مطلب دا دې چې تخلیقي توان چې کوم دې کړه دا خدای پاک دې خلکو لړې ور کړی دې خلکو له لګ ور کړی بل ځای خبر
سایل صاحب امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه د چکل احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته راځي کنه که تا یبا هغه ځای ته نه بیا یې کړه هغه ځای ته نه راځي نو ته ته نه شي راځي یبا ډیر عظیم قوت ده ډیر لوی قوت ده دا ز پورتو پاک لاز پورتو سره بینه لربا خو په دی ور سره هم بینه لربا چې په پورتو کې شې څومره توان ده دا ما ته په نورو ژبو کې هغه څه نه ښکاری دا دا یو دا خبره کوه دا خپل تبې خبره کوه ما په دی خپل یو شعر لیکل دي چې زار د پورتو چې ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې ډېر زایول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شی هغه ته داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي اوس که ته تشریح دغه کوې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنی چې کومه ده شعر یوه معنا نه لري د شعر له محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي دغسې شعر هم نه معنا کیږي، زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر معنا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي، نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګورې بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري کنه. نورې معنی پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني. سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي، دې بلې خواته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه اخواته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې موږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي. او دغسې د اټک نه هغه اړه چې ځینې خلک دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېرته د دې سړي عمر څومره دی، دا د څه عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی کنه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي هغه ځای ته خو که موږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کومه دا 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 چې منګ دې انګریزي شیرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده، خو زه وایم اوس منګ دا په کار دي چې منګ دې خپلې ژبې نه شیرونه په دغه ژبو کې ترجمه کوو، په انګریزي کې ترجمه کوو، په اردو کې ترجمه کوو. زمنګ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شیرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال، خدا دې چې لکه موږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، دا کب ځای دی، دا څه دي، دا څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلې شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي کنه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کې دا معنی بدلوي، یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه کدې په بله مصره کې واته لفظونه کدې دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه. خدا دا چې دا چې ځان ځان له هر لفظ معنی لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل، نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی. او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي، د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیه او د ردیب زده کړي یا په لکشر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دې به راشي اوکې بلي او کاپیه ردیبونه بوجر، دا شاعري نه وي په اصل کې. شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دی کنه نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل پرمین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لوراولې دي.
غنم تر وژو نیم نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړي دلی دسترخوان وژم پر تناره د پخیدون کی ډوډۍ د وژمو لپه کی ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا ناراضي پر تناره د پخیدونکو دوری ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهان د ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس بس موږ د شهر د تنورونو څخه لوژه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترجمنی پسیری جلی په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکتی د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنشمی د رنگریز خوم دی په کسوی دلته د بوټی ټال دی فلورل سوی بیتا مری نوڑانگو بغاوت کری دی اسمان تخته و ریز بغیش کی گرزی چاچ کی لطن دی چخم لسول و بنه لری پرتناره د پخیدل کی ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وشوي د وکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څو ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخیدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي. دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمه ثبت کړې دي.
په میدان ورتک ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمه ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی. کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لېږلې دي وزارت راجستر کړې دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي. نو موړی له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو ولله سیمې موږ نورې ثبت کړې دي. دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت تر اوسه لېږلی نه دي. موږ پلان کړی و ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو. ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر یو نیمو سلو رسیږي. سیمو به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کې موږ هغه ساحې راثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري.
تاریخي ساحې د افغانستان حقیقت ثابتوي
د ټولو نه میرا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنې کورو کې دغه صفاتې چې تاریخي آثار څوک لري موموزیم جوړ کړی، موموزیم ته دی وسپاري.
په امیده نوردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یو سب سوي تاریخي جماعت په اړه وایي:
دغه جماعت کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډیر دی، او د دې په خوانه د جماعت وو، خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله دی وتلی دی، چې په دوه لسو نه نیو کول کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خوره سره کومه چې دا جماعت سندلام دی، د دوه خوره سره هغه غړي دا یو رقم کاو دی، نه دی دا غړي مړی چې جوړي هغه به سلوو بیا به دغه ساګای کې ډول او ګای په ورڅ کټرو یو برخه سیمټ پور سګټ بو چې د دوه سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
د دغه ولایت وسیدونکو هم وایي کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال په دغه ولایت کې 50 تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونې لرو. داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د تیرونې خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لالو یې سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنې ترې وکړي. خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه؟
نه ولا، ډیر خلک وایي زه خو ما هنر که رښتیا وایم ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر دغه ډیر مشهور یا متراس غاړي چې مثلا خلک یې ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی که د پاکستان او د ایران سعودي تللی و همدلته بیا فعالیت کوي په وطن کې ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیر یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصي و چې هغه دغه مثلا هم ګټه اخیستل هم خپل هنر پالي. خو زه دلته وم زه هیڅ هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونی یا بعضې پروژې مخته وړي، نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم غزما سندره وه، خو دا چې ډېر مشهور نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري اغه جلا خبره د خواولین سندره ما ویله د غزما ذات سندره ما ویله.
تاسو دا خبره سه شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دروستي تحول کې دي خواته راغله مثلا غرب ته راغله یا د بې وطن سو بې کور سو مثلا په ډیرو ستونزو او په ډیرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښولو ته مجبور سو یا 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 باید للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا په تیره بیا د شوځو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبر زه په دې شرمېږم بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی، زه ولا هیڅ پیام نه لرم، خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید دا ما ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي، که دې خو ټول به ټپ درېږو نو هغه خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ هم لاس واخو خدا خوش خبره نه ده.
آسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د وی هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری؟
فرق یې بعضی کسان داسې وي چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بله وظیفه یا یو بله دنده هم درلود. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکوله، هغوی ډېر نقص نه دی کړی. خو بل هغه کسان وه چې مثلا هغوی یوازې هنر په اصطلاح پاله یا یوازې مسلک یې هنر ولو، نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم. هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو وي که یا دوی ودو کې تلله سندرې ویلې یا محفلو کې تلله، هغه محیط باید دوی ته برابر شي. هغوی نقص کړی دی او پاتې سوه دا نور دا بل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند کار مخ ته وړي، ډېر نقص یې نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټول په یو دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګي پونار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له هغه سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره، کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندري چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅوي دي هغه ماده د سره په ګډه کمپوز کړی دی او یو ډیر سوچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکار هم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا لپاره ډیر نوي دي او که یو څوک واقعاً غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي. اغوی نو یا هنرمند دی په تمامه معنا، نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی، نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي. هغه ډیره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیره خوشحالي.
تاسو وبخښئ، تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه، په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم، خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې، نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاري؟
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي، صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين لژنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پیچل عبارت دی. زه خپل ما ماتوره ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم، یعنی دی باید زده کړی. خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل شوی یا کم لیکل شوی، یا صرف دا غسندور ده مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه په جن نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري، یعنی علمي زده کړی د موسیقی علمي زده کړی ولري، هغه بیا د افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښي. تاسو سرمسب حسو ته اشاره وکړه، هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لخپل ګروپ سره هم یو ځای منظمي کړی دي، چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړی کړی دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي، لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو دي پښتو، دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي او یا چا کار ورته کړ؟
سل پسل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حده چې زه خبر یم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې په هغه کې ټول تعریف سوي وي. یا دلته چې په زه خپله په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم، دوی ته د الف با ور زده کوي د موسیقي. دغه الف با یعنی شخصا ما خپله نه دی لیدلې، خو ډېر کسان وایي چې تر یو حده پورې سوی دي، خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی لیدلې. خو زموږ فولکلوري کې سندرې چې تاسې د پښتو جواب یو په یو دا کومه سل په سل کې په نوټیشن کې دي، هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي.
فکر د کوي سدا یو ډیره لویه تشه ده، او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کړي د پښتو فولکلوریک سندرې سندرو لپاره نوټیشن ولیکي او دا ستاسو مخکې خبره الف بی ورته برابر کړي، هم داسې نه ده؟
بالکل بالکل، نو دا کار هیڅ نه دی سوی. موسیقی
لاغلی مهرابی چخمنانه دوی پا مرکه که دیتا اشاره وکره جسما زاد پنم سندره پا افغانستان که پر موسیقی تر بندیز روسته لمری سندره ده چی وی افغان سندرغاری یا سندرغاری ویلی ده. دا سندره سر آورو او لهمده سره ده دی اونه آزادی را روی مجله را غونده وم زحمه چی بر لطاسو اجازه اخلم شدی وی.
تپوس می مکړه نور شیم خلش ماته یما د فرخوندې پشان شهید بے کسات یما حسی پدور د فتنو کی زیج دلی یما زغل دی کی روش دین یم بے پسات ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو اشی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا زما ذات دور قبولو نارحم شبیدا یو اشی باقی گنا شبی تو بہم شبیدا مامی دخپل